پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هله چې د ژوند چارې موخیوي په سر کې هم د دې سات خبرونه اورو د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وایي د خځو لوانډې پراته ممکن نه و چې دوی څلور لسیزې په افغانستان کې کار وکړي د ټولنې د طالبانو لخوا د خځو د کار د بندیز په غبرګون کې دا خبره په یوه بیان کې کړې ده دغه موسسې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بیپولی ډاکټرانو څه باندې 40 کاله وړاندې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی او له هغه وخت راهیسې یې میلیونونه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي دغه سازمان ټینګار کړی چې د خځو لوانډې پراته د دغو خدمتونو وړاندې کول ناشونی وو په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یوه ښځه یې ټپي کړې ده د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور له ریاست څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي په دې پیښه کې چې پرون یکشنبه د موساکلا ولسوالۍ په دواب کلي کې شوې یو ماشوم هلک او یوه ماشوم نجلۍ وژل شوي او یوه ښځه ژوبله شوې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي آژانس د راپور له مخې چاودنه د هغه ماین و چې ماشومانو د باندې پیدا کړی وو او کور ته وړی وو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي دا په داسې حال کې ده چې د دې څو ورځې وړاندې هم په هلمند کې د ماین چاودنې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې وه د ایران سپاهي پاسداران انقلاب پرون یکشنبه وو کسان د وروستیو حکومت ضد اعتراضونو په تړاو ونیول په خبر کې ویل شوي په نیول شوو کسانو کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د وروستیو اعتراضونو وو رهبران چې له بریتانیا سره تړاو لري د سپاهي پاسداران انقلاب د استخباراتي څانګې لخوا نیول شوي چې په هغوی کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي دغو دوه تابعیت لرونکو کسانو هڅه کوله چې له ایران څخه ووزي بریتانوي چارواکي وایي هڅه کوي د دې پیښې په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي او د روسي او اوکراینی رسنیو راپورونه وایي نن سهار وختي د روسیې په انګلس نومي هوایي اډه کې چې د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې سره 200 مایله فاصله لري د چاودنې غږ اورېدل شوی دی په رسمي ډول د دې پیښې تایید نه دی شوی او رویټرز خبري اجانس وایي نه دی توانېدلی چې دغه راپور تایید کړي د اوکراین آر بي سي خبري اجانس بیا دا دوه چاودنې یادې کړي دي خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل وړاندې خبرونه کې دغه راپورونو تفصیل اوریدلی شئ افغانستان په جنوبی آسیا کې د لوګي لارخه بدې ورځې غالي دا دی وی نوې سروې موندنې دي د په داسې حال کې ده چې څو نړیوالو موسسو په افغانستان کې فعالیتونه زندولي دغه موسسو څه کول
حاکم نظام هر بخش کې لاس وهنه کې تعامل د دیګر سي چې د کومکونه کم سي
په دې اړه درته پر راپور سربیره یو مرکه هم لرو خلک هم له بیوزلۍ پر لپسې شکایتونه کوي
چې اجن زمو ته اجن د بیکار هم بیکسته هم په پرون مایی به هم بعد او راجه ما
ایو رو پا دیه وطن که دی خدای پلیازی کرام پلیاز چو کچه و خرو چه بکوا خیر
د ناروی د کډوالو شورا هم د هغو موسسو له ډلې ده چې افغانستان کې خپل فعالیتونه زندولي د دې شورا یو مسؤل مو غږولی
stopping of female staff from
زموږ د ادارې لپاره د خزینه کارکونکو په کار باندې زدې لامل شو چې موږ د خپل فعالیتونو د درولو پریکړه وکړو
او رسنۍ راپور ورکوي چې د روسیې په خاوره کې په وی هوایی اډه کې چاودنه شوې ده
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې په دویمه نیمایي کې د نړیوالو موسسو د فعالیتونو په زندېدو له چارواکو سره له مسولینو سره او د غراز له د چارو له کارپوهانو سره 19 بحث 25 دقیقې هم درته لرو هله دا چې تر پای زموږ ملتیا وکړي راځو د خبرونې د سر موضوع ته د ابزر ور پنوم دی و سیډنیز بنسټ سیډنه خي چې افغانستان په سویلي اسیا کې له لوګي سره د مخ هیوادونو د نمرار په سر کې دی دا راپور چې نن خپور شوی لیکي افغانستان د یو سلو شپږ دیرسو ارزول شوی هیوادونو له ډلې د خوړو لکه مخت سره مخ تر ټولو نامناسب هیواد دی. هاخوا د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، جګړې د نورو هیوادونو په ګډون افغانستان کې هم خلک له قحطۍ سره مخامخ کړي. تفصیل د امید ظهیر مال په راپور کې اورو.
ابزرور سیډنیز بنسټ وایي افغانستان د خوړو او تغذیه په برخه کې د سویلي اسیا تر ټولو ناخوندي هیواد دی. د بنسټ چې مرکز په هندوستان کې دی نن په خپل تازه څېړنه کې ویلي، د دوی د څېړنې پایله ښیي چې د 1.6 هیوادونو ترمنځ افغانستان د 9.9 نمرو په درلودو په سویلي اسیا کې د خوړو او د تغذیه نخوندیتوب له امله په لومړۍ درجه کې دی. د څېړنه کې هند، پاکستان، نیپال او سریلانکا نور هغه هیوادونه یاد شوي چې له افغانستان وروسته د خوړو د نخوندیتوب له لوړ ګواښ سره مخ دي. ابزرور سیړنیز بنسټ وایي دا وضعیت د یوې منطقې لپاره چې 600 میلیونه ماشومان پکې ژوند کوي او 30% وګړي له سختې او لږې او بې وزلۍ سره مخ دي اندېښمنوونکی دی. دا سیړنیز بنسټ که څه هم په سیمه کې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو د مړینې شمېره کمه ښایي، خو زیاتوي یوازې 2022 کال کې په دې هیواد کې 1.1 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شوي دي. ابزرور د دې وضعیت لاملونه جګړه، وچکالي، طبیعي پیښې، سیاسي او اقتصادي وضعیت او پر افغانستان د اوکراین د جګړې اغیز بولي. په دې څېړنه کې د خوړو د نخوندیتوب له امله د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان د 8.2% په لرلو سره هغه هیواد بلل شوی چې د وګړو قدونوي سمروشت نه دی کړی. ابزرور څېړنیز بنسټ وایي اړتیا ده چې د دې وضعیت د ښوالي لپاره د سویلي اسیا په هیوادونو کې د خوړو او تغذیې د خوندیتوب اوسنۍ پالیسۍ له سره وارزول شي. له طالبانو په افغانستان کې د افغانانو د خوړو د خوندیتوب او د بې وزلۍ د کمیدو په برخه کې د دوی د هڅو او پلانونو په اړه وپوښتل، خو وایاندویانو یې ځواب رانه کړ. هاخوا د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د جګړې او قحطۍ په اړه اندېښنه ښودلې. پاپ پرون د کرسمس په مناسبت په خپلو خبرو کې ویلي، په یو شمېر په ځانګړي ډول افغانستان او د افریقا په ځینو هیوادونو کې جګړو وضعیت کړکېچن کړی او خلک یې له قحطۍ سره مخ کړي دي. هغه زیاته کړې، موږ پوهیږو چې هره جګړه لوګه رامنځته کوي او خواړه د وسلې په توګه کارول کېږي او هغه چې خلک ورته اړتیا لري او له مخه لا ځورېږي دوی ته یې د ویش مخه نیول کېږي. په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب او د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه راپور داسې مال خپرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز په اعلان سره 5 نړیوالو مؤسسو چې د افغانانو لاسنیوی یې کاوه خپلې چارې ځنډولې دي. هغه څه چې په دې هیواد کې د بې وزلۍ او لږې په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د یوې نوې څېړنې له مخې افغانستان د لوږې له اړخه په جنوبي اسیا کې تر ټولو بدې ورځې ګالي. دغه سروې داسې مهال خپرېږي چې یو شمېر نړیوالو مرستندویه موسسو افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. دغو موسسو د طالبانو د هغې پرېکړې په غبرګون کې فعالیتونه درولي چې ښځې په دولتي موسسو کې له کاره منع کړي. سیف د چلډرن د ناروې د کډوالو شورا، کیر او یو شمېر نورو بنسټونو د هغو موسسو له ډلې دي چې په وینا یې فعالیتونه یې ځنډولي. دا چې دغو موسسو څه فعالیتونه کول او د خلکو په لاسنیوي کې فعالیتونه څومره مؤثر وو، همکار مو ارسلا مرسلین په همدې تړاو مدني فعال خلیل روفي پوښتلی دی.
مختلف بخشونه کې د انجوګانو لخوا خدمات عرضه کېدل او تر اوسه پورې عرضه کېږي، خو څه بدبختانه چې نن سبا محدودیتونه ډېر سوی دي او حاکم نظام هر بخش کې لاس واهنه کوي، تعامل د دیګر سي چې دغه کومکونه کم سي. د انجوګانو بل خطاب دی و چې ظرفیتونو بخش کې اداري بخش کې یعنی قوي کادرونه هم هلته استخدامېدل او پروسه د استخدام ډېر ښه او شفاف و. په دې چې دوی دونر درلوده باید دونر ته باید دوی پاسخگو حسابگیری په اساس باید دوی نمیده شفاف لارې نه دوی باید استخدامونه کول، پیسې یا بودیجې چې دوی اخیستل دوی باید هم خلکو ته حسابدهی کول او هم دونر ته هم حکومت ته درې څلور مرجع ته دوی باید حسابدهی و.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دودیزو مسایلو د حاکمیت ته په کتو سره ستاسو په نظر د دې انجوګانو د خزینه کارکونکو رول د خدماتو رسولو برخه کې څونه اغیزناک و؟
بدبختانه اکثر کې لوی ولسوالۍ کې سنتي افکار هلته شته دي چې خدمات ښځو ته باید ښځو له آدرس نه وشي. خو چې پخوا ښځې دغه اجازه یې درلوده چې باید خدمات ترسره کړي یا تطبیق پروژون، متاسفانه شته نظام دوی دغه بندیزونه لګولی دي چې دا بدبختانه ډېر منفي تاثیرات لري. یعنی هم هغه پروژه چې باید تطبیق شي لرې پرته ولایتونو کې یا سیمه کې، هم دغه پروژو دی تطبیق مخنیوی که اوس اکثر در اول سوی دی و اکثر جوگان زکتی دی مکتب صادر کرده دی نو دینی فرمان مانای دید چه خلق ده خدمات رو منسی خصوصا چیز لخوانا چیز ده خدمات در زیاد که دل ده فرمان که یعنی تطبیقی لحاظ نو برو مانای هم ده قدی
په اوسر ډول افغانستان ته هر اونۍ 40 میلیونه ډالر بشري مرستې د نړیوالې ټولنې لخوا لیږل کیږي. ستاسو په نظر که د دې انجوګانو او مؤسسو خزینه کارکوونکي له فعالیته بې برخې کیږي، هغه دوه اړخیزو تعهدات ته په کتو چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري، ستاسو په نظر د دغو مرستو په دوام به څونه اغیزو کی؟
نړیوال کانفرانس څه کال مارچ فکر کوم د افغانستان لپاره د څه کومکونه راټولول هلته مو لابي وکړه، عدالت شتونه مو وکړه چې خلک د فقر لاندې ډېر څه وایي. د ارقام 90 سلنه خلک د فقر لاندې ژوند کوي او ډېر بعد ګرسنګي سره مواجه دي. او سروین څه وایي؟ تقریبا 3.4 میلیارد ډالر ته ضرورت و. بدبختانه دوی فرمانونو په اساس عمل کردنو په اساس 2.2 میلیارد دلار کمکونه کم شد. یعنی اوس هم دغه کارونه چې دوی که یا دغه فرمانونه چې دوی صادره یه دشیز تک چه مکتب ته یعنی مخنیوهی که مکتب نه یا پانتون نه یا کار نه یا دغه جوگانه که چه دوی کار که متاسفانه چه دادیر بعد دغیست که کمکونه باندی خصوصا بشر دوستانه کمکونه باندی. او اگر چه چه ممکن نروال طولن نمیشه خوشتنم او خواستم دایی و چه دا خب 15,000 یا 15,000 یا 10,000 خلقی چه طالبان دی اگه 10 میلیون یا 2 میلیون خلق سره بی بایی که میش ماره ایزه که چه اون 10 میلیون نا دیر خلق دسته بعد وزید کش بان که چه حتی درو رای تا یا ابتدایی خوراک تا وزاد دوی لاسر سای نلری یا ندیم.
مدنی فعال خلیل روفی و چه پا افغانستان کیه ده یو شمیر نړیوالو موسسو د فعالیتونو د زندیدو پر اغیزو له آزادی رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته دریو بهرنیو مرستندوی موسسو خپل فعالیتونه وځنډول. د ماشومانو د ساتنې د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنه په یو ګډه اعلامیه کې د خپل فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکړی. د غومرستندوی ټولنو داسې وخت خپل فعالیتونه ځنډولي چې د ملګرو ملتونو په وینا 2023 کال به له 28 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د مرستندویه سازمانونو د فعالیتونو په درېدو اړمن افغانان سختو اندېښنو اخیستي. له دې ډلې ځینو خلکو چې خپل نمونه یې نه دي اخیستي ازادي راډیو ته د ژوند له ستونزو یادونه کړې.
خدای په کوندي کې زموږ کارم به کستم په پرمای ویم په بعد اوراز ما ډیر مشکله دا بعض خلک دا فکر کوي ولا دا کوم عملی دا یا کوم بل دا نه خدایم قران نه عملی نه بل نه بل لکه نه چاجم
یو رب دی وطن کې خدای په لیاز قران په لیاز څو کوچه او خرو څه به کوه خیر دا څو به دا وضعیت سمېږي څه به کیږي.
د طالبانو له بیا وکمنې دوه رئیس لکونه خلک بیکار شوی او د هغو کسانو شمیر ورستر بلې مخ په زیاتې دوه دی چې سخت مرستو ته اړتیا لري. په دې حال سره طالبانو د مرستندوی سازمانونو او مؤسسو د خزینه کارکونکو د کار مخه نیولې چې په غبرګون یې ځینو دغو مؤسسو خپل کارونه درولي. له دې ډلې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا، NRC او پاملرنې یا کیر مؤسسی په یو ګډه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې کار کول منع کړل. دغه وزارت خبرداری ورکړ چې که دغه حکم عملي نشي د غیر دولتي مؤسسو جواز به لغوه شي. له دې حکم وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې، د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنې چې د بشري مرستو په برخه کې فعالې دي په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې له ښځینه کارکونکو پرته په افغانستان کې له اړو کسانو سره اغیزمنې مرستې نشي کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي ازرق شافیزي په دې باور دی چې په افغانستان کې د دریو نړیوالو مرستندویو ادارو د فعالیتونو ځنډیدل به اقتصادي بحران او د خلکو ستونزې زیاتې کړي.
کله چې مؤسسې نه وي او د نړۍ ملګرو ملتو او د افغانستان د خلکو ترمنځ اړیکې جوړې نه کړي، دا مرستې به مستحقو کسانو ته ونه رسیږي او ناورین به دوه چنده کړي او د خلکو ستونزې به زیاتې شي، ځکه اوس یوازې همدا نړیوالې مؤسسې دي چې خلکو ته یوه مړۍ ډوډۍ رسوي او د مرستندوی هیوادونو پیسې اړمنو ته رسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې ویلي چې په 2023 کال کې به چې یوه اونۍ ورته پاتې په افغانستان کې له 8 میلیونو ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت په غبرګون په افغانستان کې دریو بهرنیو بنسټونو لخوا د فعالیت د ځنډولو له اعلان سره سم اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، امریکایي چارواکو او ځینو نورو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دغه پرېکړه به ارمنو خلکو ته د مرستو په بهیر خورا منفی اغیز وکړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم راځي. د ناروې د کډوالو شورا له یو مسؤل سره خبرې کوو چې ولی دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. دغه ځانګړې مرکه هم وړاندې درته لرو، خو اوس یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع ته راځو. روسیې او اوکراینی رسنۍ راپور ورکوي چې د روسیې په خاوره کې په یوې هوایي اډې کې چاودنې شوې دي. دا اډا د دوو هیوادونو د جګړې له میدانه سلګونه کیلومتره لرې ده. تر اوسه پورې د روسیې او اوکراین حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. اوکراین عموما د روسیې په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه څه نه وایي. تر دې وړاندې هم د روسیې په خاوره کې دننه په هوایی اډو کې چاودنې شوې چې ځینو اوکراینی چارواکو یې رسنیو ته مسؤلیت منلی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې ورو.
روسی او اوکراینی رسنیو نن سهار خبر ورکړ چې د جګړې له لومړیو کرښو سلګونه کیلومتره لرې د روسیې په انګلس هوایی اډه کې چاودنې شوې دي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې تر اوسه پورې روسی چارواکو په انګلس هوایی اډه کې چاودنې تایید کړې نه دي او دا اژانس هم تر دې دمه په خپلواک ډول د چاودنو په تایید بریالی شوی نه دی. خو د اوکراین د آر بی سی خبري اژانس تر راپور لمخې په دې اډه کې دوی چاودنې شوې دي. د روسیې بازا خبري اژانس هم د ځایی اوسیدونکو په قول خبر ورکړی چې د هوایی حملې د خطر زنګونه او د وی چاودنې شخې په انګلس هوایی اډه کې اوریدل دی. پر دې هوایی اډه چې د ساراتوف شار په گاوند کې او د مسکو له جنوب ختیځه 1.5 کیلومتر لرې دی، تر دې وړاندې هم ساشکال د روسیې د اعلان پر اساس د اوکراین بی پیلوټ الوتکو برید کړی و. همغه مهال د روسیې پر یو بل هوایي اډه هم برید وشو چې د چاري د مسکو دفاعي توان له شکونو سره مخامخ کړ. اوکراین تر اوسه پورې په ښکاره د روسیې په خاوره کې د هیڅ حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا پېښې د روسیې د خپل عمل د لارې مل دی.
لا خبرونو ور اخوا
د ټولګي تمو حمز اسد الله لودین هر کلی کوم. دلته درته د ناروې د کډوالو شورا له مسول سره غږیدل یو چې والی په افغانستان کې خپل فعالیت درولی. استاسو په غږ استاسو سبچوي پیغامونه هم لرو، خو لمړی راځو دې ته چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
نیوزیلند ورسپانې په غیر دولتي ادارو کې د افغان شذو پر کار د طالبانو د بندیز په اړه لیکل دي. ورسپانې په دې مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هغه خبرګون ته اشاره کړې چې د شنبه په ورځ د خبرو پر مهال درلود. بلینکن وویل چې شذې په ټوله نړۍ کې د بشري مرستو د عملیاتو مرکزی برخه دی او دا پریکړه د افغانانو لپاره ویجاړونکې کېدای شي. د طالبانو د اقتصاد وزیر خاریدین محمد حنیف د غیر دولتي ادارو پر شدنه کارکونکو د کار بندیز لګولې دي. د پیوال اصلي کړي مکتوب کې ویلي هر هغه سازمان چې د دې فرمان سره سم عمل ونه کړي په افغانستان کې به د فعالیت جواز لغوه سي. د مقالې د لیکوال په باور دا د شذو حقونو اړوند تر ټولو ورستي ضربه ده. ورسته له هغه چې شاوخوا یو نیم کال مخکې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، دوی د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار، کالو اړوند او اوږده واټن سفر بندیزونه لګولې دي. ورستل ولو یواز لنارینو او مذهبی افراطیانو جوړ د طالبانو حکومت د اوسنیو اوامرو لړۍ د 1990 لسیزې پر مهال د دوی د حکومت له امرونو سره دومره توپیر نه لري. د لیکوال په وینا هغه مهال طالبانو د شذو پر زده کړو او عامه ځایونو ته پر تک بندیز لګولې وو، موسیقي حرام او بللې وو او تلویزیون او ډیری سپورتونه یې منع کړي ول. دوهه نیوز خبرونه هم د طالبانو دی پریکړې ته پام کړی چې لغیر دولتي ادارو څخه د شذنه کارکونکو مخه ونیوله. په مقاله کې دا پریکړه په افغانستان کې د شذو د ازادیو محدودولو پراخه هڅه بلل سوې ده. په مقاله کې یادونه سوې چې دا اقدام د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ژوري اندېښنې وړ بللې دی. د دې وروستي محدودیت راپورونه څه کم یوه اونۍ وروسته له هغه دي چې طالبانو د پوهنتون پر محصلینو تربیا خبرتیا پورې د زده کړو بندیز ولګاوه. په مقاله کې یادونه سوې چې قطر هغه هیواد چې د طالبانو سیاسي دفتر پکښې فعال دی د دوی دا اقدام وغانده. د لیکوال په باور دې اقدام د افغانستان په ځینو برخو کې نور لاریونونه هم راوپارول.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت هغو دینی مدرسو ته چې په جماعتونو کې دي د بالغ نجونو ورتګ منع کړی دی. د وزارت تیر ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې یوازې بالغ نجونې په جماعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کړي، خو نورو دینی مدرسو ته د نجونو په ورتګ کې ستونزه نشته. تفصیل په دې راپور کې وو.
اعلامیه که از طرف حج اوقاف اعلان شد که مدارس دینی حتی بسته شوند.
هویده غنجلی ده چې د خپل کور ترڅنګ په مدرسه کې دینی علوم لوستل، هغه ولس کلنه او د کابل اوسیدونکو ده. هویده وایي په مدرسه کې قران کریم، څلوېخت حدیثونه، د اسلام مباني او تاریخ زده کول. هغه زیاتوي طالبانو پرون د مدرسه د دی او نور غنجونو پر مخ وتړله چې عمرونه تر لسو کلونو پورته وو.
ما تا دی روز هم تا یک
موږ پرون هم تر وی بجې لاړو او په مدرسه کې مو درس وویلې. چې اعلامی او مکتوب روسته موږ ته ویل شول چې لس کلونو پورته انجونې نشي کولای د جماعتونو په دینی مدرسو کې درس وایي.
آنان به درس در مدرسه ها و مساجد حضور پیدا وکړن.
د کابل یو بل اوسیدونکو چې پرونی هم په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کولې، د طالبانو د حکومت دا کار په هغو امامانو بی باوري ښیي چې خپله د دې حکومت لخوا ټاکل شوي. دا چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
قبل از بحث عبادت بحث خواندن،
له عبادت مخکې د لوستلو خبره شوې ده، ځکه انسان چې لوست ونشي کولای سم عبادت هم نشي کولای. د علم د زده کړې لپاره ځای، جنسیت او عمر معیار نه دی. دا چې طالبانو د جماعتونو له دینی مدرسو نجونې منې کړې دي، دا یې خپله پر ځان عریضه کړې ده، ځکه ټول امامان دوی خپله ټاکلي دي. دا ښیي چې دوی پر ځان هم باور نه لري،
خود عریضه میکنن، یعنی که بالای خود باور ندارن.
و موږ غوښتل د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب هم ولرو، خو د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د وزارت تېره ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې د جماعتونو او حسینیو د چارو د انسجام ریاست لخوا په کابل ښار کې هغو مدرسو ته د بالغ نجونو د نه ورتګ امر شوی چې بالغ نجونې پکې دي، او د نورو ښځینه دینی مدرسو په اړه چې په جماعتونو کې نه دي څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې بالغ نجونې په جماعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کوي چې د ښوونځیو له تړلو وروسته یې تازه نجونې پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو ته هم له ورتګ څخه منع کړي، چې په څو ولایتونو کې د طالبانو د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه هم وشول. د طالبانو حکومت په خپله وروستۍ پریکړه کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع کړې.
و موریدل چې د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت په هغو دینی مدرسو کې چې په جماعتونو کې وي دینی د بالغ نجونو په ورتګ بندیز لګولی دی. طالبانو په تازه اقدام کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو بندیز هم منع اعلان کړی دی. د طالبانو د همدې اقدام په غبرګون کې ځینو نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي. له دې ډلې د ناروې د کډوالو شورا مشر هم ویلي چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي. زموږ همکار صفی الله ستانگزی د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان د څانګې له مشر نیل تورنر سره مرکه کړې او لومړی د فعالیتونو د ځنډولو د جزئیاتو پوښتنه ترې کړې ده.
Stopping of female staff from working for our organization, we made the decision to
زموږ د ادارې لپاره د خزینه کارکونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپل فعالیتونو د درولو پریکړو اول په دې خاطر چې خزي باید د کار حق ولري او هم په عملی توګه ځکه دا پریکړه موږ وکړه چې زموږ درې مبرخه کارکونکي خزي دي او موږ ته مهمه ده چې وتواني کو افغان خزو او ماشومان تم راستي ورسول شو او د طالبانو دا پریکړه په دې معنی ده چې موږ په هغه طریقه چې غواړو ارمنو تم راستي ورسو نه یو شو رسولې نو طالبانو څه باندې 3 میلیونو ارمنو خلکو ته د مرستو درسولو پروسه له خن سره مخ کړي او همدای عوامل دي چې موږ خپل فعالیت درو.
آیا د فعالیتونو درول یوازینی انتخاب و د حقیقت ته په کتو چې میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي او تاسو په دې خبره له ټولو ښه پوهیږئ؟
یو بیټر نو دن انی ون الس.
یس سو وی هوپ دټ دس سسپنشن ویل بی ټمپری.
موږ هیله من یو چې د فعالیتونو دا درول موقتی وي. موږ به د افغانستان هر ځای کې چې وي له هر چارواکي سره کار وکړو چیرته چې هغوی موږ ته لیکلې تعهد راکړي چې زموږ خزینه کارکونکي کار ته تللی شي او اړمنو ته مرستې رسولی شي. موږ هیله من یو چې موږ خپل ژوند ژغورونکي فعالیتونه هر څومره ژر چې ممکن وي بیا پیل کړو. خو دمګړی د طالبانو دغه اعلان موږ له اغېزمن کاره پاتې راوستو او له دې پرته مو بله چاره نه درلوده چې خپل فعالیتونه ودروو. هو په دې ژمي کې چې خلک سخت اړتیاوې لري خدمات به کم شي او موږ افغانانو ته سخت اندېښمن هم یو. خو له دې چې کار نشو کولای څه مو په وس نه دي پوره.
Unfortunately we can't do anything else.
How many women were employed by
څومره خزینه کارکونکي مدرلودي او آیا کوم بدیل پلان هم لري چې له دغه خزو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي؟
So we have about 1500 staff in Afghanistan and we have almost 500 women who are working for us.
موږ یو نیم زر کارکونکو افغانستان کې لرو. نږدې 500 خزی دي چې په درېمه برخه جوړوي. دمګړی موږ له هغوی خپل ملاتړ ته دوام ورکو خو هغوی د خپل راتلونکو او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښمن دي. خو باید وویل شي چې خزینه کارکونکو نه یوازې دا چې د خپل نږدې کورنۍ نفقه ګټونکو دي بلکې نور خپلوانو سره هم مرستې کوي. زموږ تعهد له هغوی سره دا دی چې هغوی ته به تنخواه ورکو او قرارداد ورسره لرو ځکه موږ په دې تمه یو چې د طالبانو دا پریکړه به بیرته اخیستل کیږي څو د ناروی د کډوالو شورا په څیر مرستندوی ټولنو لپاره د کار امکانات برابر شي او موږ به خپل خزینه کارکونکو څخه چې ډیر تعهد لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
What
can be done next?
څه کېدای شي؟ نړیواله ټولنې او مرستندوی سازمانونو ته څه مهمه اقدام پکار دی چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه جاري وساتي؟
We continue to work with the authorities in any reasonable way
موګله چارواکو سره په هر مناسبه طریقه چې هغوی پیشنهادوي کار ته دوام ورکوي. موګ البته له اسلامي اصول سره سم کار ته دوام ورکوي خو د خپل خزینه کارکونکو په کار بندیز نشو منلې او هیله من یو چې نور مرستندوی سازمانونه هم خپل فعالیت ودروي تر هغه چې دا پریکړه بیرته واخیستل شي او موګ یقیني کړو چې ارمنو خلکو ته لاسرسي لرو او خزینه کارکونکو مو چې د دې کار یو مهمه برخه ده
په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا مشر نیل تورنر و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده او سم ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل سي چې د ځوانانو په اساس توب وروره د نیش ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په شل کال کې سوی دی نه وسته وجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوی نه دی او د دېش کال کې شل کال کې جنگو ډیر ځپلې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد احمد لغمان ولید ته پیغام پریدم. دلته چې دا کومې ټوکنی ورکول کیږي دا ګوره مستحق حلقو ته نه رسیدي. ملکان خلې ټول دی واسطو کارونه دی هله د چاړو چاروا کې دی دا ډیره توجه کی مننه.
زه په کندهار ولایت څخه سره په تماس کیم. دا غزمر د مایبینو پیسې دا سو عمر کیږي چې دی راغلی ځای د نیو د شپږ میاشتې مې پیسې راکېږي نورم پاتج نو چې په دا رژیم کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیدا کوي؟ دلته دا یو اقتصادي بحران دی. دلته هیڅوک موږ غوږ ولا کاوري. تاسو خدا غزمو شبارک د مشران سره خبري وکي
بعد لړی وخت یو ور بیا زره غلی راز محمد وا غزای بابا کلا والد تاسو خلی جنګړی ازادي رادیو ادبی کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لیکي پیرزوګانی بعد لړی وخت چې زه موافق سویم جناب مولوی صاحب برادر خوب لیدلی وو بیا یې تعبیر داسې کړی وو چې وایي تن د مولوی ملا صاحب په خوب لیدو تن او سر یې سره جلای د سر کتر بللی او خپل ځان یا